استاد د خوانه داسې دغه کېده چې لنډه کیسه باید یو کوشش وکړي چې داسې کیسې ولیکي چې هغه د تل د پاره پاتې شي، یو جهاد په بر کې ونه نیسي. یعنی زما مطلب دا دی چې سمپاتي چې خلک ورته وایي، چې فرضاً که سړی د تبلیغات په صفت استفاده وکړي، داسې کیسې باید ونه وسي.
یعنی تبلیغاتي اړخ ونه لري،
لري بلکې یعنی دغه خپله دا کیسه چې څنګه پیښه شوې ده، دا کیسه چې څرنګه ده، چې هغه تصویر ده د کیسې خرابېږي. نو ما دغسې شی غیر د دې کډوالۍ د ژوند نه چې دا یوه کیسه ما کښل دلته، کله چې زموږ کورس خلاص شو نو انځور صاحب مونږ ته وویل چې اوس نو هر څوک کولی شي چې یو کیسه ولیکي او را یې وړو چې مونږ یې چاپ کړو د ژوندون په مجله کې. نو هلته ما بې اختیاره چغه ولیکله، او خوشبختانه چې دغه د ژوندون په مجله کې داسې چاپ شوه چې هغه د ځوانانو اړخ کې نه وادغه کړی، بلکې د ژوندون د مجلې اصلي کیسه کې په برخه کې اچولې وه. د دوی داسې خوښه شوې وه.
د کیسې پر څرنګوالي وړاندې په مرکه کې نورې خبرې هم کوو، خو اوس غواړم تاسو ووایئ چې اوس چې تاسو هغه خپلې کیسې لولئ حتما به درسره وي، څه احساس درته پیدا کیږي او په خپل کار کې څومره توپیر وینئ؟
طبیعي خبره ده چې لکه څرنګه چې زما د کتابونو نه معلومیږي، لومبی کتاب زما چې چاپ شوی دی په نوم د زما د کلي د مالت یادونه، د دې تر عنوان لاندې چاپ شوی دی. او طبیعي خبره ده چې د دې توم نه او رنګ او بوی کلیوالی دی. کولای شم چې تاسو ته د دې دا نیولیک ولولم چې په حساب باندې لکه فرضاً په دې کې راغلی دی زما د کلي د مالات یادونه، کیسې شلېدلې تڼۍ، بې اختیاره چغه، وختونه، برخلیکونه، بنده مرغۍ، کرکه، د ځیګر ټوټه، بدل، د وږو ډاډه، بدمرغه پل او ټکېدلی زړه، دا د دې اولنۍ کیسې د کتاب کیسې دي. نو طبیعي خبره ده چې هلته خو دومره تجربه نه وه سره دې چې ما د ډېرو کیسه لیکوالو کتابونه، یعنی حتی زه که د بریالی باجوړي او غوث خیبري او انځور صاحب او کارګر صاحب او بشیر دودیال او د خدای نور چې دي، دا کتابونه ما اخیستي دي او لوستې مې دي. مګر اوسنۍ پوښتنې ته که زه ستا راشمه، اوسنۍ کیسه د پخوا په نسبت باندې په دې کې ډېر توپیر راغلی دی. پخوا ما کوشش کوو چې یو کیسه ولیکل شي چې ریالیزم کې ولیکل شي چې هغه سیار خو لري، مګر نن سبا زیاتې کیسې چې خلک لیکي سور ریالیزم او جادوګر او کوډګر ریالیزم په حساب باندې کیسې خلک خوښوي، نننۍ کیسې. البته
که لږ نور هم شرح کوي، یعنی سور ریالیزم یا کوډګر ریالیزم چې تاسو ورته وایئ، په دې ډول کیسو کې زه داسې پوهیږم چې د انسان رواني او روحي برداشت له واقعیتونو نه مستقیم برداشت، بلکې روحي او رواني برداشت د کیسو یا د حوادثو په دې اساس باندې لیکل کیږي.
بالکل تاسو ډېر سم پوښتنه یاستئ. یعنی په حقیقت کې په سور ریالیزم او کوډګر ریالیزم یا جادوګر ریالیزم چې ورته وایي، په دې کې اصلا د کیسې هغه واقعي بڼه چې څرنګه ده هغه سې نه ده، بلکې باید داسې ولیکل شي چې په داسې رواني حالاتو باندې یا د خلکو د روان سره داسې لوبه وشي یا داسې اغیزه د هغوی په روان باندې وخیندي چې هغوی دا قبول کړي چې دا یو واقعیت دی، دا یو ریالیزم دی.
که په مشخص ډول وایو، مثلا د گارسیا مارکس اغیز مستقیما ستاسو په کیسو کې شته، یا د کافکا، یا مثلا د میلان کندرا او د دیو اروپایي لیکوالانو؟
نو مارکس هغه وایي چې هر هغه شی چې تاسو وکولی شئ په تخیل کې د روان په پلو کې دا په خلکو قبول کوي چې دا یوه کیسه ده. نو بنان کله چې تاسو په خلکو قبلوي او خلکو وویل چې دا کیسه ده، نو تاسو کامیاب استئ په دې برخه کې. او طبیعي خبره ده چې زما ډېرې کیسې اوسني وخت کې په دې اخر وختونو کې خاصتا په دې دریم کتاب کې تکل صاحب چې هغه په نوم د هر څه سره لکه سنگسار په دې کې ډېرې کیسې دي چې اصلا واقعي بڼه نه لري، اصلا ریالیستیکي بڼه د دې نشته دی، مګر هلته فرضاً په طور د مثال باندې زه د هلته هم ستغې سپورې دا یوه کیسه ده چې په دې شکل ده چې په زمونږ په افغانستان کې په یو ولایت کې جګړه روانه ده د دوو مخالفینو ترمنځ، او هلته کله چې جګړه خلاصیږي نو هلته خلک غواړي چې دا مړي راټول کړي، او په مړو کې د نیمه تنه د یو مجاهد یا هغه څوک چې مخالف دی که طالب وي داغه راخلي، او نیمه د یو سرباز او د سرتیری ده، دا په یو تابوت کې اچول کیږي. کله چې دا اچول کیږي اول ته ځي خخی، د خخول نه وروسته سرباز ګوري چې د ده پخې نشته دی، صرف نمایی تنه پاتې ده، په تور مثال باندې ګوري چې دا څه قصه شوې ده، بیا هغه اصلي حالت ته ځي. په عین شکل باندې دغه بل مخالف چې دی دا هم په دې دوی دواړه په داخل د قبر کې جروباس کوي، ډیالوګ مخې ته ځي، در حال کې چې مړی خو خبرې نشي کولی یا فرضاً څوک چې دغه شي، مګر دوی دا ټوله کیسه هم دغسې راځي چې ولې ولې داسې وشولو.
بله مزاروال صاحب، که د دغې کیسې یوه لنډه برخه راته ولولئ.
ښه، دغه ری درته لولم اوس. او خدایه، دا څه حال دی؟ دا خواټونه، لارې او کوڅې په مړو ډکې دي، کورونه او هټۍ دي چې رانړېږي، دوړو او لوګو تشیال په سر اخیستی دی، دواړو خواو ته د الله اکبر نارې سورې دي چې له کومو راوزي. تر همدې نارې لاندې یو بل سره وژني، یو پر بل د کفر ټاپې لګوي. سرتیری فدا دغه نارې په سوچ کې اچوي، وایي: ای زما خدایه، دلته څه روان دي؟ ستا بندګانو څه نادودې نښلولي؟ داسې نادودې چې د زغملو نه دي. دوی پرته له دې چې وډار شي په مرګ ژوبلو سر دي، دواړو خواوې د مرګ ژوبلې په وخت کې ستا نوم په خوله راوړي، بیا د وینو لختي بهوي، هر یو پرې ته غاړه نږدي، ستا له پاک او سپېڅلي نامه څخه یې د وژنو سمبول جوړ کړی. دوی په ټولو داسې کړنو کې ستا نوم په خوله راوړي. خدایه، ته په خپله ښه پوهېږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو، هر شیبه له تاسو سره.
مننه مزاروال صاحب، پزله پوری محاوره ده او جالب ده. زه فکر کوم چې د اوریدونکو لپاره به هم د دا ډول کیسو لوستل پزله پوری وي. تاسو مخکې یادونه وکړه مزاروال صاحب چې خپل دریمه ټولګه مو یاد کړه. جامن ستاسو څو د کیسو ټولګې خبرې شوې دي؟
زما تر اوسه پوری درې ټولګې چاپ شوې دي. کله چې په وطن کې حالات خراب شلو نو موږ زه خپله وطن پریښودو ته مجبوره شلوم، نو لاړم پاکستان ته، او هلته لس کاله ما په پاکستان کې په یو تناره کې، یعنې داسې درته ویم چې مایک مې کېخوسته، او د مایک نه وروسته ما لس کاله په تناره کې ډوډۍ پخې کړلې، او وږي مې پخول، او زما ورونو به په بسونو کې دا خرڅول. یو د ورځو وږو پسې روان وم چې یو پاکستانی پولیس ما ته مخې راواړه، ویل چې دغه دی څنګه یې پوډري. ما ورته وویل چې د څه نه پوه شوې؟ ویل د نو د سورلۍ ته مخ راواړه، ویل چې ته ګوره چې دا ځان په ننګار واچوي. خو بالاخره نور زما او د ده ترمنځ، ویل چېرته اوسېږي؟ ما ورته وویل چې زه خو په ټکسله کې اوسېږم. ویل هلته خو زه م یم. ما خوتنه لیدلې خو بل اخره کله چې زه ما وکی واخست لبر روان شوم او ځان ته مې وکتل چې دا زما د کمیس لمنه پسپرغی و دوګو پسپرغی باندې سوی ده.
یعنی کله چې دی پولیس ستاسو سوځېدلې لمن ولیدا د فکر وکاو چې تاسو د مخدرو موادو معتاد یاست؟
بالکل دی د فکر وکړ چې دا دغه دی زه بچی ته یا چرس یا پوډر داش. مگر بل اخره یو د ورځو نه زه لګی یم وږي پخو م چې سترګې مې په د باندې ولګېدلې. دی لګی دی چنه وی او هغه هم زموږ د افغاني مهاجر ورونه دا هغه چې پخوا تللي وو د دوی نه مڼې اخیستلې او لس شل روپۍ به یې ورکړلې خلته به یې ډکه کړله. ما یې شاته ورو په لاس په شا باندې لاس کېخوسته مخې را وړه مال چا پوډري مه دا مې د دې په خاطر وکړه چې هلته زما لیکنې بندې شوې. یعنی ما اولنۍ کیسې چې شروع کړې وې خو په راډیو کې مې لیکلې دا هغې نه وروسته تقریبا لس کاله یوه وقفه راغله زما په ژوند کې. نو ما په دې خاطر باندې ډېرې ټول ګندې لیکلي. خو کله چې زه اروپا ته را مهاجر شولم او بیا هم دلته بیا مې فکر وکړ چې راشه نو ستا خو ژوند دی په حساب بیا هم د یعنی د یو پردیسۍ ژوند دی. مخ مې راواړوه او د دیاسپوره ادبیاتو ته یا د کډوالۍ ادبیاتو کې مې دغه درې ټولګې چې البته که ویم چې په نش حساب دي هم سړی ویلی شي او کنی بس تر اوسه پورې درې ټولګې چاپ شوي دي.
دا په دې درېو وړو ټولګو کې تاسو هغه کیسې راټولې کړې دي چې وروسته مو په اروپا کې لیکلې همداسې
دې کې تکل صاحب فقط دوه دي او کدرې کیسې دا هغه زما په لاس راغلي وي چې زما سره کله چې زما بچي دلته راغلل او لکه د ژوندون مجله راوړله لکه فرزن دا د ځوانانو مجله راغلله نو ما هغه کیسې راواخیستلې د دې سره مې یو ځای کړلې. یعنی هلته چاپ شوي وي دا مې یو ځای کړلې او نور دلته مې بیا شروع کړه. بیا مې قلم راواخیسته او دلته البته د ژوند په ټولو اړخونو باندې سره د دې چې د کډوالۍ ژوند ما تاته وویلې چې د دیاسپورا ادبیات کارېږي د کډوالۍ ژوند زموږ همداسې دی خو دلته په مختلفو برخو کې د افغانانو راتک اروپا ته په دېو کې کیسې څرنګه ژوند یې تیر کړی دی د څه رقم پیښو سره ناخوالو نادودو سره مخامخ شوي دي په هغوی مې کیسې کښلي دي. خپله چون زه په ډنمارک کې اوسېږم او دلته د خلکو سره زما ناسته پاسته راشه درشه د دوی سره زمونږ دا ژوند چې هر څومره موږ دغه شو یعنی سره د دې چې موږ د بل ځای نیالګي نو دې وطن کې زموږ دپاره د شنه کېدو دا چانسونه چې شته که نشته دی څرنګه یو کډوال ته دوی په کومه سترګه ګوري په دغو برخو کې ما کیسې کښلي دي.
مننه. په ډنمارک کې د افغان فرهنګیانو ټولنې شته، له دوی سره تاسو په تماس کې یئ؟
زه خپله دغه د فرهنګي ټولنې سره ورځم دغه ته کله کله چې دوی دا غونډې جوړوي هلته زه ورځم. ولې خپله غړی نه یم خو دلته موږ دلته داسې ملګري لرو چې هغه شاعران دي هغه لیکوالان دي د پانوس په نوم باندې یو اورکوټې ټولنه لرو چې دا د سویډن د ملګرو سره د هغویو شاعرانو لیکوالانو سره موږ کینو پاڅېږو. پخوا موږ داسې کول چې درې میاشتو کې د سویډن ملګري به دلته راتلل او موږ به هلته تللو بیا به هم سره یو بل سره چا به شعر ویو چا به کیسه ویلله او بیا به په کیسه باندې خبرې کېدلې بیا به د کیسې په منځپانګې خبرې کېدلې او بیا فرضاً چې څه شی پکې کمبود دی کوم شی پکې کمبود نه دی په دې باندې به خبرې کېدلې په شعر باندې. نو دا پروسه کله چې دا د کویت پرابلم مشکلات را پیدا شولو نو زمونږه دا ناستې لږې شانې سستې شولې کنه په درېو میاشتو کې دغه و. خو زمونږه داخل کې په ډنمارک کې موږ په اونۍ کې یو دفعه سره کینو د ملګرو سره که بیا کله ونه شي نو په دوو اونیو کې حتما کینو. نو دلته په شعرم خبرې کیږي، په لیکوالۍ باندې خبرې کیږي، په ادبیاتو باندې بحث کیږي. او خوشبختانه چې دلته ډېر ملګري شته چې د دې مینوال دي او سایوالي دي.
ستاسو کیسې په دنمارکي ژبه هم ژباړل شوي یا کله مو دا هڅه کړې ده چې په دنمارکي ژبه یا په نورو نړیوالو ژبو مثلا په انګلیسي ژبه یې وژباړئ؟
سوال خو ډیر ښه سوال دی. د دې تقریبا دلته په انګلستان کې یو لیکوال دی په نوم د وکیل سولامل شینواری، هغه د هغه کیسې داسې ژباړل شوي دي او ځینې زما ورته فکر شوی دی. خو راغلو په دې کې چې دغسې یو ژباړونکی دغسې چې وکولی شي ادبیات داسې په ډیر ښه شکل باندې وژباړي ډنمارکي ژبې ته یا انګلیسي ژبې ته، ما تر اوسه پورې داسې څوک نه دی پیدا کړی. او زما خپل اولادونه چې دي، دوی چون پوهنتونونه وایي، دوی دومره مصروفه دي او شاید دوی وم نشي ژباړلی، په دې خاطر باندې چې بیا دوی د پښتو د ادبیاتو سره دومره یعنی هغه لغتونه چې فرضاً په ادبیاتو کې کاریږي ژباړل د دوی دپاره ستونزمنه ده. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې تکل صاحب په دې برخه کې هېڅ اقدام نه دی شوی. زما هېڅ کیسه نه په ډنمارکي او نه په انګلیسي ژبه ژباړل شوې ده.
مننه مزاروال صاحب. په پای کې غواړم چې ستاسو نظر د روان وضعیت په اړه وپوښتم. په افغانستان کې ادبیات او شعر او کیسه مخصوصا وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، په دې اوسنیو حالاتو کې تاسو څه ډول ارزوئ چې پر کومه خوا روان دي؟
زما په نظر باندې کله چې زه فکر کوم دا هم مثبتې خواوې هم لري او منفي خواوې هم لري. مثبتو خواوو ته که سړی فکر وکړي، فرضاً لږ شانې وړاندې لاړ شي او د جمهوریت وختونو ته ګوته ونیسي، هغه وختونو کې که فرضاً دا چې ازادي موجوده وه، دا چې نجونې مکتبونو ته تللې، دا چې د ادبیاتو په برخه کې کار کېده، دا چې یو لاقل یعنی یو انسان داسې فکر کوو چې یو څوک پرې زور زیاتی نشي کولی، دا یې مثبت اړخونه و. خو دغه د قدرت جزیرې چې وي، یعنی حتی یو رئیس جمهور هم د دې نه عاجز و چې دی یو مستقل کار وکړي او داسې کار وکړي چې هغه د خلکو په ګټه وي. او پات شولو اوس د طالبان وخت، طالبان فقط دومره وکول شولو چې دا د قدرت جزیرې ختم شي. مګر منګه کاملا یو بل تورتم ته لاړو چې هلته د دې هیواد بچی څوک مکتب ته نه پرېږدي. دا ټولنه هم ښځمنو ته ضرورت لري، هم نارینهو ته. دا د یو لاس ګوتې دي. او په اوسني وخت کې خو ته ګورې چې هغه څوک چې په حساب باندې هلته کار کېده، ادبیاتو ته کار کېده، شعر ته کار کېده، هغه ټول خلک غربي نړۍ په شکل د اشکالو راوباسي د افغانستان. افغانستان یو تورتم ته روان دی، یو تاریکۍ ته روان دی. نو هلته چې فرضاً راډیوګانې وي، ورځپاڼې وي، مجلې وي، هغه وتړل شولې، د ډیرو دروازې بندې شوې، قلفونه ورته واچول شولو. نو طبیعي خبره ده چې دا په ادبیاتو باندې یو داسې ګزار دی چې دا به بیا په دغه اوسنۍ دوره به یعنی په تاریخ کې به دا به پاتې داسې، او خلک به بیا دغه ورځې ځکه دلته یوه دقه خلک یو منټ په حساب باندې ته خلک قدر ورکوي. ولی منګه دوه کاله کېږي چې طالبان واکمن دي، مګر دوی تر اوسه پورې ادبیات خو څه کوي چې مکتب ته اجازه نه ورکوي، ادبیات خو څه کوي چې راډیو ته اجازه نه ورکوي. هغه بند دغه دی ټول ډېرې راډیوګانې، ډېر تلویزیونونه، هر ولایت څلور دېرش ولایتونو تلویزیونونه لرل، دا څلور دېرش ولایتونو راډیوګانې لرلې، او حتی بېشمېره راډیوګانې او ورځپاڼې او مجلې وي، هغه نن سبا تړلي دي. طبیعي خبره ده چې دا یو لوی ګزار دی. د ادبیاتو په ملاباني.
ډیره زیاته مننه خوشحال مزرول چې په دې خبرونه کې زما میلمه وي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
She پریک دا که خوب درزی سر پتنگل